کابل کې د مازدیګر 4:00 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه ته مو زه فریباز ظاهر د خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په تخنیکی چارو کې تای روشن را سره دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن ویلي چې د سولې لومړی پړاو مذاکرات په قطر کې وسی. د لوړ پوړو چارواکو باور ده چې قطر به ښه کوربه توب وکړي. نور راپورونه هم پام دی خبرونه کې اوریدل سي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 12 هیوادونو د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. پر غزنی ښار توغندیز برید د چارواکو په خبره 14 کسان ټپیان کړي او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له یوې دمې وروسته نن سهار بیا جګړه پیل شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي 12 هیوادونو د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. محمد حنیف اتمر نن کابل کې خبريالانو ته ویل اجماع دا شو چې لمړنۍ غونډه به دوه کې ترسره کیږي. دای وای په اوس وخت کې اجماع دا شو چې دا خبرې د 12 هیوادونو له ډلې چې د کوربتوب وړاندیزونه یې کړي وو په قطر کې پیل شي. لې دی وړاندې د طالبانو ویاند هم ویلي و چې لمړی پړاو خبرې به په قطر کې کیږي، خو تر اوسه د دغه خبرو کره نیټه نه ده اعلان شوې. پر غزنی ښار توغندیز برید د چارواکو په خبره 14 کسان ټپیان کړل. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي ټپیانو کې درې امنیتي سرتیري او نور ټول ملکیان دي چې ماشومان هم پکې شته.
شهیدانو په اړه به معلومات نه لرو. څلور مزایر لالو چې هغه په مختلفو ساحو د ښار کې ولګېدو، چې په هغو کې درې نفره د جنایي او 11 نفره ملکي زخمیان دي.
د چارواکو په خبره لږ تر لږه درې توغندي د ولایت مقام شاوخوا سیمو کې لګېدلې او یو له ښاره بهر پر دغه ښار څو توغندي داسې مهال ولګېدل چې ولسمشر محمد اشرف غني هلته له ځایي چارواکو او قومي مشرانو سره په خبرو بوخت و. تر اوسه کومې ډلې د دغه توغندیز برید مسؤلیت نه دی اخیستی. له کندهار، سرپل، دایکنډي او لوګر څخه هم د ناامنیو راپورونه ورکول شوي او دفاع وزارت په بیلابیلو خبرپاڼو کې ویلي دغه ولایتونو کې لسګونه طالبان وژل شوی او ټپیان شوی. د بلخ په دولت آباد کې بیا جګړې څو تنه افغان سرتیري هم وژل دي. د کابل په جمهوریت روغتون کې د کوویډ 19 ناروغانو د درملنې څانګه پرانستل شو. د افغانستان د عام روغتیا وزیر احمد جواد عثماني وایي دغه څانګه بیړنۍ د عملیاتو او د ځانګړي څار یا آی سی یو خونې لري او په پوره وسایلو سمبال شوی. ښاغلی عثماني زیاته کړه وزارت پریکړه کړې چې په هر دولتي روغتون کې د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوې ناروغۍ د درملنې اسانتیا برابره کړي. افغانستان کې د کورونا ویروس څخه باندې 15,000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. عام روغتیا وزارت ویلي چې دغه هیواد کې د ویروس خورېدل یو څه ورو شوې دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له یوې دمې وروسته نن سهار بیا جګړه پیل شوه. دواړه لوري یو پر بل پر سرحدي کلیو د بریدونو د پیل پړه اچوي. د ارمنستان د پوز چارواکو ادعا کړي چې په شمال ختیځ سیمه تاوش کې پر سرحدي پوستو د آذری ځواکونو بریدونه په شا تمبول شوي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان استپانیان ویلي آذری ځواکونو پولې ته نږدې د ارمنستان دوه کلي هم پر هوانونو او توپونو ویشتلي دي. استپانیان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي یو پر بل ډزې روانې دي او د ده په خبره د ارمنستان پوځي قطو آذری حمله کوونکي په شا تمبولي دي. په هند کې پرون چهارشنبه د کورونا ویروس 2,000,695 نوي پیښې ثبت شوې، چې په دې سره په دې هیواد کې د دغه ویروس د مثبتو پیښو شمیر 1,000,000 ته نږدې شو. د کورونا ویروس د دغو نوي پیښو له زیاتېدو سره د هند په زیات نفوس لرونکي لویدیځ ایالت ګواکې، چې دوه اونۍ د سیلانیانو پر مخ پرانستل شوی وو، بیرته بندیزونه ولګول شول. د هند د روغتیا وزارت پرون تایید کړه چې په ټول هیواد کې 9,000,000 د کورونا ویروس پیښې ثبت شوي، خو دغه راز په 24 ساعتونو کې له دې ویروسه د 6,000 کسانو د مړه کېدو خبر هم ورکړ، چې دا په یوه شپه او ورځ کې د مړینو نوی ریکارډ دی. په دې سره په هند کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 25,000 ته ورسید. د هند د روغتیا وزارت وایي چې له دې وایروسه د روغیدونکو کسانو شمیر ورستر بلې زیاتیږي. د هند د لسګونو نورو ایالتونو په هغو سیمو کې چې د کورونا وایروس د سرایت خطر پکې زیات دی بندیزونه بیا لګول شوي او یوازې اړینو د خوراکي موادو او روغتیایي خدمتونو اخیستو ته اجازه ورکول شوې. د ورلد میټروز انفو وی پانی د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 10,200,000 کسانو ته ختلی او له دې عمله تر اوسه 15,080,000 کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې د خبرو د ځای په اړه نن رسنیو ته ویل چې دولسو هیوادونو د سولې خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی، خو نوموړی وایي چې په لومړی پړاو خبرې به په قطر کې وي.
اجماعی در حال حاضر که شکل گرفته این هست که شروعش در یکی از این 12 کشورا که قطر باشه آغاز در ویژه شد.
د کونړ اوسیدونکو د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندیدو لپاره له حکومت څخه د وی دایمي حل لارې غوښتنه لري.
سنم دا چې عموما موږ سره د مور د معیاري چلن نه واندې او خاص د کونړ او بیا خاص د سرکانو سره چې اورس خام خپل موږ باندې دا انداغونه دی او دا مزایل دی او دا راکټي
دا به هم وری چې د آذربایجان او ارمنستان پر پوله کې تر یو ورځنی اوربند وروسته نن بیا جګړه پیل شوې ده. نور کورنۍ او نړیوال راپورونه هم ستا په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او بل کور کلی د دې خبرونه یو بل برخه ده. اوریدو ته بلنه درکوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سولې لومړی پړاو مذاکرات به په قطر کې وسی. دغه وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دولسو هیوادونو د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکرات او کوربتوب ته چمتووالی شوه چې په دوراني ډول به وروسته په دغو هیوادونو کې هم د خبرو اترو په اړه توافق وسی. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان حکومت په رسمي ډول له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو ځای مشخص کړ. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځمه پورس په کابل کې دیوي خبري ناست پر مهال وویل په دې ورستیو کې د سیمې او نړۍ دولس هیوادونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب وړاندیز کړی، خو د نوموړي په خبره لومړی خبرې به په دوحه کې پیل شي.
در حال حاضر کې شکل گرفته ای هست که شروعش در یکی از 12 کشورا که قطر باشه آغاز در ویژه شد، شروع گفتگوها در ویژه شد، اما این که چگونه قابل وصف وجود دارد. 12 کشور جهان آماده است که میزبانی بکنند. این میزبانی تنها و تنها سمبولیک تعهدات سیاسی و اقتصادی را دارد.
ترکیه، ایران، قطر، ژاپن، ناروی، اندونزیا، جرمنی، تاجیکستان او یوش میرنور له هغو دولسو هیوادونو دي چې غواړي د افغانستان د سولې د خبرو اترو کوربتوب وکړي. ښاغلی اتمر وویل د افغان حکومت په کوربتوب او هڅو په دې وروستیو کې د افغان سولې لپاره سیمه ییز او نړیوال اجماع رامنځته شوی او لا هم ورته هڅې روانې دي چې په خبره یې لا پیاوړي سي. ښاغلی اتمر ټینګار وکړ چې د دغه اجماع په رامنځته کېدو سره طالبان په انزوا کې دي او د افغانستان د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو او د ارزښتونو په پام کې نیولو سره دوی له سولې پرته بل لار نه لري. بلخوا طالبان بیا وایي چې د مذاکراتو د ځای په اړه له حکومت سره سلا دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین،
کله چې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړه شي لومړی راوند خبرې به په دوحه کې کیږي ان شاء الله، او لږ وروسته به د دواړو خواوو د مشورې او موافقې په نتیجه کې د خبرو راتلونکی ځای ټاکل کیږي. زما هیله دا چې نور د بندیانو د نخلاصون تر عنوان لاندې د سولې پروسه ونه ځنډول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر د افغان سولې لپاره هڅې چټکې سوي. د بین الافغاني خبرو د پایل په هدف د طالبانو د بندیانو د آزادېدو شرط چې د حکومت له لوري منل سوی د پوره کېدو په حال کې دی. تر دې دمه په دې پروسه کې د طالبانو لوري تر 800 او د حکومت لوري نږدې 3500 بندیان آزاد شوي، خو د هغه 1592 طالب بندیانو پر خلاصون هم جنجال دی چې د حکومت په خبره جرمي دوسیه لري. د افغانستان ملي امنیت شورا وړاندې ویلي و چې طالبان باید د نوي بندیانو نوملړ وروسپري، خو طالبان ویلي که په خواني له سره سم بندیان آزاد نسی د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې به پیل نسی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیرشنون کې په دې باور دي چې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره د پام وړ پرمختګ سوی، خو حکومت باید د بین الافغاني خبرو د پلاوي برخه کې لسره غور وکړي. لدې جلې فتانه ګلیانی ازادي رادیو ته وویل
حکومت په رښتیا غواړي چې په افغانستان کې مذاکرات په رښتیا شروع شي او سوله راشي. مهم دا دی چې افراد باندې باید کار وشي. داسې کسان شته چې سلبیت کله هم سوله دپاره کار هم کله نه دی تجربه هم نه لري.
میرمن ګلیانی وایي د مذاکراتو د بریالي کېدو او مثبتې پایلې د ترلاسه کولو لپاره باید جدي پام وسي. میرمن ګلیانی وایي افغان حکومت نه باید د نورو هیوادونو لاسوهنو ته اجازه ورکړي ترڅو د سولې وسنۍ بیل سوی بهیر زیانمن کړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونی خو مو اوریدلې. قطر به تر نورو هیوادونو د بین الافغاني خبرو د لمړني دور لپاره یو مناسب ځای وي. د خبرو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویل چې د ابتدایي خبرو په وړاندې موجود ځینې کوچني خندونه به هم لري سي او باور ده چې قطر به شکر به توب وکړي سي. له شغلی فضلی سره سفیر الله ستانکزی مرکه کړې په ګډه به وره.
د هری ورځ په تیرې دو سره د سولې د پاره یا بین الافغاني مذاکرات د پاره شیبیر لنډیږي، نو اکثر هغه یوادونه چې د افغانستان په سولې کې یا د افغانستان په قضایاو کې دلچسپي لري، نو هغه خپل پیشنهادونه ورکوي. د افغانستان د پاره ایدیال یا د افغانستان د خوشي هیواد د وسنی شرایطو کې خو بهترین هیواد مرز لپاره قطر دی، ځکه نومړی د طالبانو د امریکایانو ترمنځ کوم تفاهم امضا شو د ډیرو خبرو نه وروسته هغه هم په قطر کې وسو. نو ښه خبره به دا وي چې په قطر کې نومړی ابتدایي ناسته در سره سي، دغه نو وروسته به بیا ګورو چې په دوم قدم کې څومره پیشرفت کیږي او کم هیواد ټول هغه هیوادونه کاروبایي وي کاسیایي وي چې د افغانستان په سوله کې هلی ځلې کوي او اخلاص شي افغانستان په ګټه ده.
د طالبانو هغه ټینګار چې وایي د لیست په اساس باندې باید بندیان راخوشي شي، حکومت بیا وایي چې نه موږ ته نوی لیست راغلی دی. دغه د نظر توپیرونه او اخوا د افغانستان لخوا چې کوم د سولې ټیم معرفي شوی دی په هغو باندې ځینې شنونکي هم انتقادونه کوي چې سره سمې غونډې نه کوي او په خپله هم ډیر منسجم نه دي. څه فکر کوي دغه مسایل به آیا حل شي تر هغه وخته کې څنګه؟
که چیرته وګورو جناب ستانکزی صاحب، دا یو ډیره غټه پروسه ده. اوس په یو ملي بحث باندې بدله شوې ده او د سیمې هیوادونه خصوصا ملل متحد، ناټو او خپل امریکا په دې کې رغنده رول لري. دومره اسانه موضوع هم نه ده، خامخا ستونزې به ایجادي جوړي. اما په مجموع کې که چیرته تصویر ته وګورو، د اکثر هیوادونه په دې عقیده دي چې په افغانستان کې سوله ټینګه سي، دا د دوی په ګټه ده. دا تخنیکي مشکلات به راځي، لوړو ټیټه به راځي. یو خواته کې چیرته وګورو، په مجموع کې 30 کاله جګړه تیره شوې ده، بیا د 19 کاله شل کاله هم اوس هم موږ په جنگ کې یو. که چیرته تاسو وګورئ، روزانه ډېر شدید جنگونه روان دي، نو خامخا لوړو ټیټه به راځي. اما په مجموع کې که چیرته ورته وګورو، پروسه در دې مهاله پرې د نړیوال په ملاتړ باندې ښه روانه ده. څنګه کولای شي افغان حکومت چې نور هم دې ته شوالی ورکي، یعنی نور هم بهتره کړي، دا وړې وړې ستونزې د مخ نه لري کړي، چې واقعاً هم مذاکرات ته داسې یو بالا پاتې نه سي چې ما ویلي و تا ویلي و د دې شانو سره تیر شو. کله چې مذاکرات ته ځو او د سولې خبرې کېږي، دا یو شی تاسو واوري او ټول هیوادوال په دې پوه شي. بندیان په مجموع کې سیاسي بندیان چې په جنگ کې نیول شوي بندیان، دا به ټولې علاقې وي، ځکه دا خبرې هم د دغه دپاره کېږي چې جنگ ختم شي او د سولې دپاره لار خلاص شي. دواړو طرفینو ته چې کوم زندانیان دي هغه باید خلاص شي، خو یو خپل پروسس لري. په ډېر کم وخت کې تاسو ویلي چې ډېر بندیان آزاد شو، نو دا کم تعداد چې پاتې دي دا به ان شاء الله ولادي په خیر سره خلاص شي.
د افغانستان د سولې د قربتوب د خبرو د قربتوب لپاره خو زیاتو یوادونو لیوالتیا خودلې ده. خو څه فکر کوي؟ جاپان د قطر د انډونیزیا د جرمني د ډېر سره لري دي، فکر نه کوي چې د دوی ترمنځ هم هغه سه همغږي او هغه سه انسجام چې پکار وي، یعنی ټول په یو خل دي، آیا چې وکولای شي د سولې لپاره ښه قربتوب وکړي؟
کچیر تا موز مثلا جاپان او امداسی چین یا نور آغی وادونو تا او گرو دا ناروی پر شمول بانی دا اکثر آغی وادونو دی چی دا افغانستان سر دا تاریخ پوشدو کی شر آبی درلودل یعنی دا چی او طرفا کذاواتی ندی کرنو هر سر کوشش دیدی که چی دا خیر پی اقدام که دوی همزان شریک وگنی کچون دا غی افتدائی مسائل تا است معلومه ده چې دا قطر کې د سراسوی په دوه کې نو ټول فوکس هم په دې باندې دی چې دا ابتدایي نسل ته وسی په دوم قدم کې به ګورو ان شاء الله ولادیست د دوی خپل نظرونه دي چې خپل فهمان کې څومره سره هم ژغی دي او زموږ د پاره هغه څوک په کار دی هغه په ګټه دي چې د افغانستان د سویل د پاره واقع هم په اخلاص باندې اقدام وکړي په دغه مسایلو کې زموږ سره هم ژغی وسی حق اولیت به د هغه وي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی وو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمجه غلا ازادي رادیو اوري. نن د غزنی شهر د څو راکټي بریدونو شاهدو چې یو شمیر ملکیان هم پکې ټپیان سول. د بریدونو داسې مهال وسو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د دې شهر د وضعیت ارزولو په هدف غزنی ته تللی و. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار له غزنی ولایت څخه حبیب رحمن تاثیر راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه سفر کې له غزنیوالو سره په لیدنه کې یو شمېر ژمنې کړې دي. په دغه ژمنو کې په غزنی کې د ثقافت ماڼۍ چې په تیره روژه میاشت کې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې خراب شوې او بیا رغول، د غزنی ښاروالۍ په چوکاټ کې د 500 کسانو تشکیلي اضافه کېدل او په دغه ولایت کې د ځینو اوبو بندونو جوړول هم شامل دي. خو د غزنی یو شمېر اوسېدونکي د ولسمشر له دې سفر څخه ناخوښه دي. دوی وایي ولسمشر په بیا بیا غزنی ته سفر کوي، لا خلکو سره ژمنی کوي خو نه عمل کیږي.
کریمی مده غزنی ولایت یو تن اوسیدونکو ولسمشر نن راغله یا تیری واده بیا تکرار کوي بیرتلال بغیر لدی چې خلکو ته مزایمت او کونوري هیڅ خلکو ته نه دی ورکړی. تیر ځل چې کومه واده کړی وي هغه بیا تکرار شو تر اوسه پورې نه دی عملي شوی.
مالیارم د غزنی ولایت ولسمشر مخکیم راغله هغه واده چې کومه کړی وي کومه چې اوس بیا د بیرو باندې ټینګار کوي مخکې عمل شوی نه دی چې هغه کې انتخابات او غزنی ته د لومړی درجه امکانات ورکول او د امنیت راوصلو خدای ټول پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په تیرو سفرونو کې هم په غزنی کې د امنیت ټینګښت، دغه ولایت ته د لومړی درجه ولایت ته تجهیزاتو امکاناتو او د تشکیل د ورکړې ژمنې کړې دي خو نه دی عملي سوي. مدني فعال عبدالمجید جړان وایي ولسمشر باید هر ژمنه ترسره کړي، ګنې هسې سفرونه یې بې ځایه دي.
د ولسمشر سفر غزنی ولایت د نهری یو ډک سفر و، ځکه چې ولسمشر په دې سره غواړي فقط د ولایتونو ته د سفر ګراف لوړ کړي. نور چې تاسو ولیدل دا درېیم سفر ده چې د غزنی کې کومې وعدې کړې وي، نو په ټوله کې ولسمشر به د دې پر ځای ښه دا وي چې کوم ځای ته ځي وعدې وکړي او هغه وعدې پلي بیا وروسته ورشي د هغې د پټې پرې کولو یا د هغې پروژې د پرانیستي مراسمو ته ورشي، دا به ښه کار وي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غزنی محلي چارواکو نظر واخلو خو بریالي نسوو. د غزنی ولایت د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی بیا وایي د غزنی محلي اداره نه غواړي چې د ولسمشر سفر نه دی بریالي وي. دی وایي د دغه ځای چارواکي غواړي چې د غزنی ټول ستونزې له ولسمشر څخه پټې پاتې وي.
محلی ادارې هم ترس درلود، ځکه دلته باید هغه حقایق رئیس جمهور ته ویل شوي وای. په هغه اندازه چې لازم و په هغه اندازه حقایق رئیس جمهور ته ونه ویل سو. کوشش ډېر دی وسو چې د غزنی رئیس جمهور د غزنی له خلکو ګوښه تیر کړو او هغه مشکلات د غزنی خلکو درلود هغه رئیس جمهور ته په خپله د خلکو په ژبه ونه ویل.
غزنی ته د محمد اشرف غنی د سفر پر مهال پر غزنی شهر پر لپسې څلورو توغندیزو بریدونو څوار لستنه ټپیان کړی دی. د غزنی ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي راډیو ته ویل په دغه ټپیانو کې درې نظامیان، درې ماشومان او نور هم ولسی کسان شامل دي. درې توغندی د ولایت مقام ته څیرمه او یا هم له شهر وتلی په قلعه شاده کې لګېدلی و.
له غزنی څخه کونړ ولایت ته ورځو چیرې چې اوسیدونکي د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندېدو لپاره له حکومت څخه د یوې دایمي حل لارې غوښتنه لري. دغه ولایت پرون چهارشنبه د پاکستاني پوځیانو له لوري د سپکو درنو وسلو د بریدونو شاهد و چې ملکي مرګ ژوبله هم پکښې اوښتې ده. روح الله انوري نور جزئیات راکوي.
باندې څلور بجې وې د سرکانو په ولسوالۍ کې د سرکانو د بازار سره د سپین جومات څنګ سره د اوان ګولې لګېدله چې د عمل زما پلار هم شهید شو او یو بل ځوان زما ملګری او تورځې مې هغه هم شهید شو یو زنانه شهید شوې ده یو پکې ماشوم شهید شوې ده او دوه کسان ټپیان لرو.
دا د سرکانو ولسوالۍ د مرکزي بازار اوسیدونکي اسدالله دی. د چا چې د کور خوا کې د پاکستاني ځواکونو د هوان ګولې لګېدو له امله پلار او دونور گوندین وجل شوی
سنم دا چې عموما موږ سره دا د مور میاري چلن نه واندې او خاص د کونړ او بیا خاص د سرکانو سره چې ولسی خام خاطر موږ باندې دا امدا انداغونه دی دا مزایل دی دا هغه کې فسلها او شهیدان سره کونړ ور کړی او کونړ کې د سرکانو ور کړی دی.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی زرګل وای ک څه هم چې لتیر ما خام څخه اوربند شوی خو دوی به هم د تل په سیر د بریدونو به پیل کېدو او دوی ته د ځان رسیدو په ویره کې دي.
ماشومان او کوزنانه او کلویان زما علم زما ځکه دا د عذر میلمانه خلکو چې د دیواله تکې نه چا بول ما باز بول چې نه کړی دیوال ونه لګي او د دیوال نمرمې راوړې دی وزرې منسو لګي نه دی خو خیره نه کی دی وای فاران يم دغه شونه ټول مازار بند شو ټول خلک لکه در په در شو ټوک کوټو تن نه واه ټوک کوټه کې د سپانې پاندونو غاڼه ډېر څه شو ډېر په امند باندې خلک له چاپ دی.
حکومتي چارواکي به وای د یادو بریدونو راپور او معلومات ماتی مرکزی حکومت ته سپارلی او همدا راز د پاکستان بریدونو ته جواب ورکړي. د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل
هغه خلکو د منګ په هری باندې تیرای کړی دی هری نه بعد عکس العمل خودل شوی دواړه خواو ته تلفات غویم لري منګیم لرو جنگ د سپینه څوکه کې د سیمه خاردار نه دی خو دلته نظامی میدان جوړاوه د لپاره منګ یو مشترکه قرارګاه لرو په خیبر کې ضرورت په اساس باندې د دوی نظامیان بند نظامیان همیشه جلسی لري هلته مونږ د وزارت خارجه له لارې نه موضوعات هغوی ته سپارو هغوی د وزارت خارجه له لارې نه ډیپلوماتیک اړیکو متفقاتو دا ستونزې سره حلوي.
پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادې جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو لامل په لسګونو ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته او په سلګونو کورنۍ د پلو کورونو پر خودو ته اړی شوی دی. افغان حکومت تل د اعلامیو په خبرولو سره دغه بریدونه غندلی خو مرکزی حکومت او نړیوال ټولنې تر اوسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغه بریدونو وژغورل شي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په هم نړیوال مسایل را واخلو. په ایران کې د درې ځوانانو د اعدام حکم په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د درې تنه هغه کسان دي چې تیر کال د حکومت پر ضد په پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. احمد شیبری په اړه جزئیات راکوي.
د ایران د لړم میاشتې په اعتراضونو کې د درې تنو ګډونوالو د اعدام پر حکم د ایران دننه او بهر د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې د ټولنیزو رسنیو له لارې پراخ غبرګونونه څرګند شول. وروسته تر دې چې د دې کسانو د اعدام حکم تایید شو د چهارشنبې په ورځ د امیر حسین مرادی، سعید تمچیدی او محمد رجبی وکیلانو وویل چې د لومړي ځل لپاره دوی د دې کسانو دوسی چې حکم پرې شوی دی ترلاسه کړی دي. حقوق پوه احمدی نیا دغو دوسیو ته په اشاره سره د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل
یکی از پایه های اصلی یک دادرسی و منصفانه و عادلانه این است که
د عادلانه و منصفانه محکمه یو بنسټ دا دی چې متهمین وکیلانو او وکیلان موکلینو او د هغوی دوسیو ته لاسرسی ولري. له بده مرغه په دې قضیه کې وکیلانو د موکلینو دوسیې نه وي ترلاسه کړي چې له دې څرګندېږي چې په دې دوسیو کې د قانون او د منصفانه او عادلانه پریکړې د اصولو خلاف حکم شوی دی. د اعدام تر حکم وروسته په څلورویشت ساعتونو کې په دې هشتګ اعدام مکوي میلیونونو ایرانیانو له ټولې نړۍ ټویټ وکړ. دا پیغامونه څو ساعته د نړۍ د ډېرو زیاتو ټویټرونو په کتار کې راغلل. د ایران له قضایي چارو سره آشنا احمدی نیا د دې غبرګونونو په اړه وویل اعدام یو تر ټولو ناوړه حکم دی، د دې په خاطر چې د دې اعدامونو بنسټ غچ اخیستل او ویره خپرول دي او کله هم د عدالت او قانون د پلي کېدو لپاره نه وي. د همدې لپاره د ایران او نړۍ په کچه عمومي افکار د دې ډول اعدامونو پر ضد دي. هغه څه چې په ټویټر او د نړیوالو په غبرګونونو کې د دې اعدامونو په اړه څرګند شول د دې څرګندونه کوي چې نړیواله او ایراني ټولنه په ځانګړي ډول د خلکو افکار د دې اعدامونو پر ضد دي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د ادارې رئیس حاجی قایمی هم ویلي دي چې دا ښکاره ده چې دا درې ځوانان د دې لپاره قرباني کیږي چې په ټول ایران کې ویر او طرحه خپره شي، خلک غلي شي او بیا اعتراض ونه کړي. په نړیواله کچه د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د یو شمېر نورو هیوادو لکه سویډن او ډنمارک چارواکو د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی د اعدام د حکم د پلي کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي په ایران کې درې تنه په مظاهرو کې د ګډون له امله په مرګ محکوم شوي دي، هر شیبه ممکن دوی اعدام شي. د دوی اعدام نړۍ ته له خوابرې ډک پیغام لی شي او باید اعدام نشي. د سویډن او ډنمارک د بهرنیو چارو وزیرانو د دې درې کسانو د اعدام د حکم پر تایید ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د کاناډا د پارلمان ایرانی ولاسل غړي علي احساسي هم دا هشتګ ټویټ کړی دی چې اعدام مکوي.
او یو بل مسله دا چې د آذربایجان او ارمنستان پر پوله تری ورځنی دزبند وروسته نن بیا جګړه پیل شوې ده. د نننۍ جګړې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبر شوی، خو په لومړی او درې ورځو کې 15 پوځیان او یو ملکی کس دواړه خوته وشل شوی. نور جزئیات سفیر لستانه ځای کوي.
د آذربایجان او ارمنستان په سرحدي سیمه کې د نن سهار د جګړې د بیا پیل پاړه دواړه لوري یو بل په پاراونکو اقداماتو تورنوي. چارواکي وایي په سرحدي پوسټو او کلیوې راکټي بریدونه شوې دي. د ایران په شمال کې د دغو دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ جګړه په اصل کې له تیرې یک شنبه پیل شوې وه. علت یې دا خودل شوی و چې د آذربایجان یو پوځي ګاډی یک شنبه د ارمنستان خواته ورغلی و. په درې ورځو کې دواړه خواوو له سپکو درنو وسلو کار واخیست چې په نتیجه کې 15 پوځیان او یو ملکی کس په ډزو کې ووژل شول. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان سټیپانیان نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې پوځیانو د آذربایجاني سرتیرو بریدونه دفاع کړي او هغوی ته درنه مرګوب لاړولې. سټیپانیان زیاته کړې جګړه لا هم روانه ده، خو د دې خبره چې د ارمنستان پولیساتي ځواکونه به د آذربایجان په اړه کې اقدامات شند کړي. اخو د آذربایجان پوځ بیا ارمنستاني پولیساتي ځواکونه تورنوي چې په اړه کې اقدامات کړي او د نننین خطو د پیل لامل شول. د آذربایجان دفاع وزارت ویلي د ارمنستان ځواکونو د دوی په سرحدي کلی تاوز کې چې د ارمنستان له تاوش ولایت سره ګډه پوله لري برید کړه. د آذربایجان او ارمنستان د لانجو او سیمایزو مسایلو یو موسکو میشتي سیاسي څارونکو ارکادي دونبوف د آزاد اروپا رادیو کرنټ ټایم ته ویلي احساسات په دوړ خو کې زیات دي او په ډیره وړه خبره هم جګړه پیلوي. کچیرته د هرې خوا د سیاسي پوزي برخې کوم غړی غواړي چې خپل وطن دوستي ښکارا کړی او د وطن د دفاع ننداره وړاندې کړي، نو سم دستي وضعیت کړکی چنوي. د شخړې نوې پړاو په چټکۍ په دواړو هیوادونو کې د ملت پالنې قوي احساسات رامنځته کړي او خلک د خپلو پوځیانو په ملاتړ شعارونه ورکوي. د کرونا په وړاندې مبارزه کې د آذربایجان جمهوریت لخوا لګیدلیو بندیزونو سره سره د باکو کوڅې د سیشمې پرز د قارجنو خلکو څخه ډکې وي او پولیسو یې د خورولو لپاره څو تنه ونیول. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف یک شنبه ګواښ کړی و چې د ارمنستان کارونه پارون کې دي او د آذربایجان پوځ به د خپل هیواد لزمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان هم خبرداري ورکړی و چې د آذربایجان کړنې به بی ځواب پاتې نشي. ترکیه چې له آذربایجان سره فرهنګي او قومي ګډې ریښې لري له باکو خپل ملاتړ ښودلی، خو اخوا امریکا او روسیې د آذربایجان او ارمنستان تازه جګړه غندلې او له دواړو لوري غوښتي چې له اوسلې کار واخلي. آذربایجان او ارمنستان له 2.5 کلونو راهیسې د سرحدي سیمې ناګورنو قرهباغ په سر له یو بل سره لانجه لري. دواړه خواوو کې په دې درې لسیزو کې شاوخوا 10,000 کسان مړه شوي دي. دا سیمه د آذربایجان خاوره بلل کیږي چې پکې اکثر ارمنی توکمی اوسي او د ارمنستان لخوا اداره کیږي.
تاسو لا پیغامونو
څنګه غلاده ولې شاله سم تماس ولې د څور خان د غمرو راته د هلمند شپخانې له چې دوار چې وروره یو نفر چې وال چې شن نه پاتې دا د سران دا چې مونږ کې وروره چې نه څو کورونا نه ولې دې نه په یو څه په سوي دې قرار ونا چې وروره د ځه وروونه دې تړې چې نه د وروره چې دا ځا ته غلط څه شلین په وروره څه چا چې وروره دا نه هلمند خان چې وروره مشکله سم آسان په دوی باندې قدرت نه لري څه چا چې چیرې راځي چې اوس څه وکړ نه لري دې چې ور څه وروره دا کرا ولا د ډاکټران پر اوی موډ پندې زر زر جانر ورکی نو څه دې سمکه و چې تخپل ورور ته دې خپل د ورور ته په یوه ته چې پر دا ته خدای دې چې ورور دا ما په هغه نه شر کې خدای په ما
یو مالالم د متقایي معلمانو په خایم او یو کال کې چې مونږ ته پاوت نه راځي او مریضونو ما او مشکلات دي چې معلمان به سره دې تر ځان کوي تاسو په څه کولو ته په خپل انتخابات ولرګو یا چې په باندې دی له عوام غلا دی له خپل دی له او څه بده دی له نه لا تم پرې خپل کې احساس ته دا سوال جواب دی زمونږ دا ټول چارو په اورته نه سره کې اتره
مکتب پیر مثلا وران دی او ډیر د سیاو مشکلات سره مخ دی مثلا نس سمپل لري ځای د شاګردانو نه پرش نه بل او د کتابو مشکلم لري ډیر ستونزې مثلا لري د استادان له خوا ته هله کوم من سعد له سعادت دی چې د نور غشتنه لور مقام ته ورسیږي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو پیغامونه وای چې په امانت مو درته خبره کړه دوستانو په دې سره ورسېدو په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې په ځل بیا له اسد لال الدین څخه د مهمو خبرونو سره چکې ورو
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي دولس هیوادونو د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلې خو د دې په خبرو اجماع دا چې لمړنۍ غونډه په قطر کې وشي. افغانستان کې د نورم او ستانډرد ملي ادارې عمومي مشر تخنیکی مرستیال او د پروژو مدیر د $2,000,000 رشوت اخیستو په تور د لوی سرنوالۍ لخوا نیول شوی. پر غزنی ښار توغندیز برید د چارواکو په خبره څوار لس کسان ټپیان کړل. دغه کسان داسې مهال ټپیان شول چې هلته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له چارواکو او ځایي کسانو سره په خبرو بوختو. د کابل په جمهوریت روغتون کې د کوویډ 19 ناروغانو د درملنې یو عصري او پرمختللې څانګه پرانستل شوه او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د یوې دمې وروسته نن سهار بیا جګړه پیل شوه.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پاتمو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ د ژمنې سره سم دوونیس پروګرامونه هم لرو په دې برخه کې چې یو د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او ورپسې کور کله هم لرو. خو تر هغه د مخه به یو راپور واوري. د هلمند د انګورو باغونو مرزونه کړی دی. د دې ولایت باغلرون کې وایي چې د انګورو باغونو ډیر حاصلات ورکړي خو کیفیت یې د مرزونو لامل خراب شوی دی. دوی په دې اړه د کرنې ریاست له مسولینو څخه د مرستې غوښتنه کوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور زموږ همکار الیاس دای وړاندې کوي.
په چیرې ته د څه ورته وګوري په دې کې یو مان انګور پراته دي د سل یو نیم سلاب
تورجان د انګور یو لوی واشکۍ راشي چې اکثره پوچ او ډیر کمی وړې سپینې دانې نیولې دي. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج مسولین وایي د انګور پر دانو د سپینو پودرو په څیر نشته مواد د کرغنې یا سپیرک په نوم راز دی چې د انګور د دانو د پخېدو د مخنیوي ترڅنګ د واشکې د غټېدلو مخنیوي د نادالي ولسوالۍ د یو ډیر شغربي د سیمې اوسیدونکو تورجان چې کلونه کیږي باغونه لري وایي انګور په بیساري ډول بارني ولې دی. خو د مرزونو له امله د حاصلاتو کیفیت د نورو کلونو په نسبت خراب شوی او دانې وړې یا پوچې سوي دي. په دې شاوخوا کې د تورجان باغ د ډیرو بوټو لرونکو دی. خو تر حاصل وړاندې پاڼې رژیدلې د انګورو برچک یا خوشې خالصي وي او نږدې خزان ښکاري. تورجان وایي ساش کال د ګټې خوان نسته.
په دې باغ کې تقریبا د 300 تاک دي چې زی صاحب ورته کوم چې هغه د وصول حساب ته وکم ما تقریبا یو لک نیم لک غونې په دې کې تاوان کړی. تاوان دا دی چې وصول نسته چې ویني په دې دستور ګورته ګوري چې دغه انګور به د یو تاک ته فکر کوم چې وس بیخي هیڅ شی هم جوړ نه کی خریدار به بیخي ونه غواړي او کچیر دغه سم وای نو موږ به مارکیټ ته ورولې به البته به د دې څمر پورا کار اخیسته وای موږ عموله سم حکومت ټول
دا یوازې د انګورو باغونه نه دي چې د مرزونو لامل حاصلات تر بل هر کال کم او پنشت حساب دي. ساش کال د هلمند د غنمو په کروندو کې مرزونو هم د هر هکتار حاصلات نیم را کم کړل چې ورسره جوختې به هم نسبت نور کلونو ته لوړه پاتې شو. تورجان په دې برخه کې د کرهنې د ریاست پر مسولینو د نه همکاري تور پورې کوي. دی وایي که پر وخت د دوی د باغونو د مرزونو تشخیص او بیا د بازارونو د جالي دواګانو پر ځای د کرهنې د ریاست لخوا اصل دوا ورکول سوی وای دومره تاوان بیان نه وای کړی.
انګورو مرز کړی دی. د انګورو مرز د سپیرکی په نامه دی او موږ کله چې دغه دواخانو ته ورسو چې دا دواوی د غیر رسمي راځنه دی د تجارتي تا به کیفیت دواوی دی په 2 روپۍ سو رانی سو کار نه کی نو بیا دا سیو یله کو یو توجه د حکومت مشته وکي دغه شیان د زراعت لاري د شکه پاتلاري دراولي دغه باغداران او دغه خلکو ته د توزیع کی چې د خلکو مشکلات حل سي او د خلک مصرف سي د خلک حاصل وخت د خلکو پر د زمینداری پر زراعت شوک راسي.
د هلمند کرهنې د ریاست مسولین وایي په غسیمو کې چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونه رسیدلی دي مرزونه لمنځه تللي دي او انګور یې تر نورو کلونو ښه حاصلات ورکړي دي، خو په غسیمو کې چې باغلرون کوم راجانه ده کړي مرزونه پاتې دي او د انګورو پر حاصلاتو او کیفیت به د اغیزه کړې ده. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لکو وایي سږ کال د مرزونو سره سره د انګورو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي د بزګرو سره کار سوی دی، خاصتا د انګورو په برخه کې چې بزګرانو ته عامه پروګرامونه تطبیق سي تر څو امراض په میخانیکي طریقه باندې کنټرول کو. کچېري اند امراضو شدت زیاتې بنا ان بیا نقصه ورکول کیږي، ولی هغه سیمې چې مامورین رسیدګي نسي کولای الته من مشکلات او هغه مشکلات موږ د خلکو په همکاري باندې حل کوو. هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي یا ورغلي دي او دغه سیمو څخه موږ ته شکایتونه نه دي را رسیدلي.
که څه هم کندهار د انګورو د باغونو او کشمشو د تولید په برخه کې د هیواد په سطح نوم لري، خو د کرهنې د ریاست مسولین وایي په هلمند کې د انګورو 6900 هکتار باغونو څخه به سږ کال 9500 میتریک ټن انګور تولید او بازار ته وړاندې شي چې دا د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبري وړي،
لور یا زوی بل کور ته لګي، تر کور ته لګي، ترور کور ته لګي یا ما کور ته لګي، چالت ستيريږي مونږ نه سوای.
دا کار څومره زیان ورتاړولی شي؟
دلته جنگونه، شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګان پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. یو مقوله ده چې د پتپاقینه په منګی کې وبو وچیږي.
او د هلارې چاري کومې دي؟
مور او پلار جدا کورنی، د ورور کور جدا دی، اما کور جدا دی، کاکا جو کور جدا دی، دغه مسولیت پذیرې او دغه ژوند دی بیلیږي او دغه چغولګری او ام چشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمينه نه برابرېږي.
نن ام د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسي. قدر من اورتونکو، په خاني خبره ده چې وای ماشوم نری لخته ده، اری خواته چې تاو کړی امغه خواته وړي. بل دی ماشوم روزل دی وسپنیز کلا بده ولدی، نو دی ماشوم پر روزنه کې ډیر غور پکار دی. خو له بعده مرغ ازینه کورنۍ خپل بچی داسې روزی چې پراتونکو کې هم خپل او هم ټول نور نه پتنګوي. د دې لپاره چې د خپلوانو او گاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي، ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي. په پایل کې د دوو تنو خبرې اورو.
نوم یې الهام ده، کارمند په دولت کې. ځینې خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لیږي، تر کور ته لیږي، ترور کور ته لیږي یا ما کور ته لیږي، یا تر کور یا کوټې ته لیږي، چالته څه تیریږي مونږ نه څه وایي. مګم د ښه کار نه دی، ښه راتلونکی ماشوم نه لري، ځکه چې شیطان ذلیله بدبخت راځي او نسل په نسل دا همداسې یوه سلسله ورته پاتې کیږي. یما له نظره باید ماشومان داسې تربیه داسې ونه روزل شي، او که چیرته وي په ځینو کورو کې بدبختۍ دي، ځکه زموږ او تاسو په ټولنه کې عامه پوهاوی ډیر کم دی، باید دې ته متوجه شو، ماشوم پرې نږدو او باید په ښه شکل سره یې وروزو او باید ډیر په دقت سره سارنه وکړو. او کچیرته څوک دا کار کوي، ماشومان ملمڅوي، هڅوي، باید ډیر جدي مخنیوي وکړو. دغه ډیرې لوی ستونزې پیدا کیږي په کورنۍ کې، جنگ جګړې تر خبره تر غټان ورسیږي، بې اتفاقي راغلي په کور کې، درس پیدا شوی دی، حتی د دوو ورونو د بیلتون سبب شوی دی، حتی پلار او زوی بیل شوی دی. کور کې که یورګان وي هغوی ترمنځ بې اتفاقي راغلې ده، د انګورو د خواښې ترمنځ فاصله راغلې ده، د لیورو د ورېندار ترمنځ فاصله راغلې، کور کې بدبختۍ راغلې، جګړې راغلې، بې اتفاقۍ راغلې.
زما نوم اقبال دی، زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ماشوم یو چیرته لیږي غوږ نیولو په خاطر چې د ورندار په کور کې یا د ورور په کور کې یا د انګور په کور کې یا نورو همسایهګانو کره چې دوی د موږ په باره کې څه وایي، هغه ماشوم یو وسیله ګرځوي. دا ماشوم خو نه پوهیږي، ماشوم نه پوهیږي، تا اول ما ته راوړي، زما اول تا ته راوړي. دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایهګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي، بدنیګانې پیدا کیږي. ګوره موږ او تاسو دا څلوېښت کاله کیږي زموږ په وطن کې څه حال دی، جنگ دی، دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګانې پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. الله پاک په اتفاق باندې خوشحالیږي. یو مقوله ده چې د اتفاقی نه په منګي کې اوبه وچیږي. رختیا هم دا ډیر بد سپد دی. نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلی یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دې اړه باندې خلک پوهیږي کې د الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وایي. دې ته چغلی وایي، دې ته خبر رسانی وایي، حتی د دې د جګړو شخړو د بدبینی ګانو لامل کیږي.
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت، سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي، ځکه په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي. د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم ما هڅوي. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلی چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ورسته کوي.
لبته مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځای بل ځای ته خبر ویسي، یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي، ماما ښځې ته ورسي، ګاونډۍ ته لاړ سي، انا یې، ماما یې، کاکا یې، بابا یې. زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري. اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورني اړخ سم نه ده. یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو، ګسترده ژوند کوو، قبایلي ژوند کوو، یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو. څو کورنۍ، څو ترونه، څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو، خانداني په اصطلاح. او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله، یعنی موږ غټه کورنۍ یو، په اتفاق یو. اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کوی سي د ځینو ټولنیزو، عاطفي، ذهني، فکري، رواني ستونزو لامل سي. کېدای سي یوه ګټه، دوه ګټه ولري، اما تاوانونه هم په خوا کې لري. یو علت دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده. دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کېږي هغه ټولنیز منما کورنۍ ده. یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي، آداب او رسوم او ټولنیز موارد ته ډېر اهمیت ورکوي. په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کېږي. یو ډول بل کورنۍ هم لرو چې هغه یو مرکزګوریز او مرکزګرا کورنۍ دي، یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد. یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، هر څه چې دي په بیرون کې غوته ډېر ارزښت ورکوي. اولادونه یې، کورنۍ غړي یې بیرون ته ځي، بیرون ډېر مني او ارزښت ورته ورکوي. زه فکر کوم چې دا علت ده له کورنیز اړخه.
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غوله ټولو چارو څخه خبر شي؟
هغه میندې، هغه پلرونه، هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد یې ټیټ ده، هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي، همچشمۍ کوي، تربګنۍ لري او درزادګۍ لري، هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي. بل مونږه هغه ټولنیز آداب له بده مرغه، هغه ټولنیز کوډونه، اغه فرهنګ چې موږ باید دغه چغلي ګری ونه کو، خبرې ونه رسو، یو بل چته وینسو، په دغه نه پیګو. او موږ تر اوسه پورې په دغه ټولنیس او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم، تا حق نه لرم چې ما خبرې واورې، زه حق نه لرم چې تا موبایل کې لاسوم، تا حق نه لرم چې ما موبایل کې لاسوي، یا زما په کورتۍ لاسوي، یا زما په جیب کې لاسوي، یا زما موټر ته د ما بل اجازه نه نوځي، یا زما کورته. دغه آداب او اخلاق او کوډونه له بده مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي. زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې موږ د خلکو په کورنۍ مسالې کې دخالت وکړو، یا خبرې ویسو، راوړو، یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي څومره بد اثر کولی شي؟
له بده مرغه چې ماشومان ډېر تاوان کوي. هغه ماشومان چې دغو کارو ته هڅول کېږي، دغه عادتونه پکې پاتې کېږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسیږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسیږي چې دوی یو ډول یو مجبوره کېږي، دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیولو خبر راوړلو کې کېدای سي ګیر سي. که گیر سو هلکیږي ټکول کیږي سپکیږي او به خبر ورته کیږي چغلیګر ورته لیکي یاد والد خبر توغ نیولای وو د سوال کې دا ول کې کې د سپک سی کې د تحقیر سی کې د بوقدی سی کې د سی ورته سیاته کې د سو هل سی دویم لاتیفی اړ خیو ډول دای په ډار کې واقع کیږي نه ډاریږي چې د موږ پس خبرې ونیسي مور مې څه وایي دا وایي زه باید خبرې راټولې کړم موږ ته د څه جوړه نیسي موږ ته قصه جوړه نیسي دا شیان ونیسي له ټولنیز اړخه هم دا یو بد یو رزیل حرکت ده یعنی یوه ټولنیزه رزیله ده هغه انسانان او افراد چې خلکو خبر ته غوږ نیسي د خلکو کارونو ته غوږ نیسي خپل حریم نه مراتي هغه یو ډول اخلاقي اړخه له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کیږي په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي او هغې خواته له جسمي اړخه له اخلاقي اړخه دا یو بد اخلاقي ده یا بد حرکت ده بد کار ده ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني آسیب پذیره ده تاوان ورته رسیږي
د ډبر کورنۍ ته باید تاسو مشوره څه وي
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه دا کورنۍ باید هسته سي یعنی خاوند او میرمن او بچي دا باید جدا کورنۍ مور او پلار جدا کورنۍ د ورور کور جدای د اما کور جدای د کاکا جو کور جدای دغه کورنۍ چر څومره سره لري کیږي دغه مسولیت پذیره او دغه ژوند بیلیږي او دغه چغلګری او ام چشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمينه نه برابرېږي یعنی کورنۍ له منازې نه له کشمکش له تزلزل وزي کله چې کورنۍ وزي په خپل صدا مشکل حل کیږي دویم هغه مرکزګوري او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سی او کار سره وسی دی متخصص پایس په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ که چا سره دښمنی لرو رقابت لرو هم چشمی لرو ماشوم باید در دخیل نکو بل هغه ضررونه او هغه زیانونه هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کیږي ماشوم ته موږ ته کورنۍ ته ټولنې ته زموږ اړیکو ته زموږ روابطو ته زموږ خپلوۍ ته هغه باید مطالعه کړو او لاس ترې په سر سو بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ مطبوعات په دغه برخه کې لا نور ډیر پروګرامونه ونیسي خپرونې ونیسي تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل په یو ډول خلاص
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مو مال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هرکلی کوم نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده او آیا داسې کسان مو لیدل چې د ژوند په زینو مسایلو کې بی پروايي کوي هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ترا ولاړوي او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو د دې موضوع درسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم په پیل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی درته وړاندې کوي
قدرمنه دوستانو بی پروايي په کارونو کې دقت نه کول او توای کله چې یو کار په دقت سره سرته ونرسول شي او نو سره تیر شي بی پروايي مایسترازي په لګه بی پروايي سره کېدای شي چې ډېر ستونزې راولاړ شي په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود وحیدی هغه څوک دی چې د لګ بی پروايي لوجه لو ستونزې سره مخ شوی نو موږ خپل کیسه تاسو را تکوي
نو واقعاً چې سالنګاری بی پروايي د انسان لپاره خنې هر کار چې سره کوي باید په تدبیر سره وکړي ځکه چې ما ته تجربه شو ما تقریبا د 15 شل کلو را پدې خو خپل موټر سره د ډرایورین کم وظیفه تمزم راځم خو ما ډېر بی پروايي نه کړی تر دې حد پورې چې ما بلزم دوستان سره قصه کوله که وځ د زدا خبرو کوم خلک به فکر کوي چې دا کیدیش دروغ وي تر یو سلاتیا یو 200 پورې د نیو ماډل موټر ما زغلوله خو دا ټول د بی پروايي لکه بلو زنه پویدم خو اوس ما حادثه وکړم سالنګاری یا پروايي للاسه چې پاغه کې زما موټر درې ملاقه خوړل زما مور زما کورنۍ ټول زخمی ټپيان شل چې وسم په شپخانه کې بستر دي نو اوس ما ته تجربه شو چې رښتیا هم سالنګاری خطر نه ده او انسان د خطر سره مخ مخ کوي نور زما خپل موټر باندې چې تقریبا یو لک شاوخوا مصرف را دي تر اوسه جوړ کړم نه ده چې اوس اقتصاد ملک خنه دي ورځو کې انور تاوان نور کوم موټر دغه سیولاله تر پام پکش کړ یو خو هغه اقتصادي تاوان بلا ور پسې هغه بیا پیدا کیږي انسان پیدا کی خو که خدای مکړه دا اوس ځانی تاوان رسیدل بیا د ټول عمر به ماته پرده یو درد
هم داراز پټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپل کارونو کې ډیر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډیر راضي ښکاری په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسې راته غږیدلې ده
مو داسې ژوند کړای ټول ژوند کې د بلوک د لون د مو کولونه نه دمنځلګي د شپاسخونه کولونه مې نه دمنځلګي چې پاک شو سات پکر کم اتیوت کم چې دا شایواله به پرور وخلم بوت شي دسکا چا تل شي سريخ شي بوت شي په پخا دی ونی خلی مو پینځه خاندې شکوت نور مې ډیره بات خو یاوه په کور باندې وړي وړي اخ کړیو چې پیاله بیر وخصله او سړ بی به وار کلو لاغه پاتو سره خصله په سرای کې مګدولو مې څالو دې چې بیا بلوري داس کور ونه وین هغه هغه دې مخ پد که کنو سلا چې خدای کدا کورس د سوه کو د مرب کار شي پاله د سکور وک به پروانه به پروې د وک ژوند د تابو دی
د کندز ولایت اوسیدونکو والی جان هم د زینو به پروا خلکو څخه شکایت کوي او وایي چې په افغانستان کې اکثر خلک له به پروايي سره عادت شي او هر څوک دا کوخه کوي چې لوټه په وبو کې کیږي او تیر شي
والله چې انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپل کارونه کې د سالنکاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کی په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي هر کار چې کی باید دغه مخکله مخکې پلان طرح کړي او مطابق دغه مخکله ارسي او بې پروايي ونه کړي نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونه کې همیشه پابند وسی او سالنګاری ونه کړي زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آینده خوشحاله یم او نیک خاطر لرم د سیماته نه دی په خسوی چې خدانه خاصه زوس په وباندې پخمانی وکم زه خو همیشه یعنی د سی نه هر مشر د کور یا پلار باید خپل اولادونو ته د نیک لار هدایت وکي او د بی پروايي په خاطر باندې هغه متوجي کی چې په خپل ژوند کې باید بی پروايي ونه کی او سالنګاری په کارونه ونه کی
واحد یار عبدالرحیم زیبی وایي چې باید خلک په هر کار کې لډیر دقت څخه کار واخلي او کڅوک لږ بی پروايي هم وکړي لډیر ستونزو سره مخ کیږي
بی پروايي هم ټولن ډیر ستونزې پیدا کوي مثلا یو دولتي مامور د خپل ورځنی چارو کې دقت او خپل چارو ته متوجي کیږي نه دغه ډول نه متوجي کېدل هم کله کله کېدل شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسي زمالان د ټولنې هر غړی چې د خپل کړنو په وړاندې او د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤل ده ته پیغمبر علیه السلام وی علا کلکم راي او کلکم مسؤول عن رعیته تاسو هر یو شپونکی یاستی او د خپل کړنو او د خپل کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې تاسو زیر دستان دي د هغې په وړاندې مسؤلیت لري په دغه ډول یو ولادت کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کې نو موږ باید ورځنی ټولې چارې په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې تر سره کو د سی و بولو چې چیرته موږ په خپل چارو کې دقت ونکو نو موږ تر ډیره لوی تیروتنه تر سره کو او پراتونکو کې بس موږ لپاره او زموږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مونږ د درکړای تر ډیره مو په چارو کې دقت نه درکړای هغه کم چې پراتونکو کې بد اغیز په موږ او زموږ په ټولنې لري هغه کې د شی بیا جبران نشي
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چاوري دوه ته ستاسو پام راړو
د مانم حضرت علي تراب تخلص کوم او د لوګر ولایت د ادري وساري اوسیدونکو ډیر مشکلاتونه لري او د صحت په برخه کې مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي او په مغه وخت سره زر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وکي نو عموما له یو مرز نه بل مرز پیدا کیږي بل مرز پیدا کی خپل خو بده ورته په تکلیف پی حتی ټول کورنۍ ته zarar رسیږي ځکه هغه مرته په تشويش کې اچول کی
زمان نوم عبدالله ده ده ویسته منهی ده پلچرخی و سیدون که ما چاچ بیپروایی کرده غرق سوه ده او بیپروایی خود دیر نقص که لگ بیپروایی دیر عمر توان ده و لگ زیر توجه که و لگ دیر وقت پر گته ده او که کور که که بیرونی به سر دیر دقیق و سیگی چه بیپروایی اونه که پهر کار
زمانو محمد قاسم ده او اصلن د ننګرهار ولایت ته خجانو وسدین کې په بے پروا خلک او سهم کار خلک دا هیڅ کله د جامید په دردم نه خړل کیږي
زه ګلشاد مان ډوړې په خوم پنانوي کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
دا چې ولی ځینې خلک په خپلو کارونو کې بے پروايي کوي او په کارونو کې بے پروايي له کوم ستونزو سره مخ کیږي دا او دې ته ورته پښتنې زموږ همکارې مریم توخی په مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راړوم
بیا هم مننه کوم استاد خپل کې براشو سهلنګاری څه ده او د تنبلی سره فرق څه ده
بې پروايي یا تنبلی یا په دلی کې ورته سهل انګاری وایي دا د ځینو انسانانو خاصیت عادت او خویست خویده یعنی هغه انسانان چې د وخت په مدیریت نه پوهیږي د زمان په مدیریت نه پوهیږي او دغه مهارت او دغه شیوه کورنۍ نه دی ورزده کړې هغوی معمولا په دغسې ستونزې اخته کوي
فرق د تنبلی سره استاد
تنبلی هغه څه ده چې ځینې خلک دي کار کوي کار ترسره کوي خو په لنډو لنډو لارو یې ترسره کوي اما سالنګاري بیا هغه څه دي چې یو څه ناسالم حرکت ده یعنې ډېر ځله تنبلي ښیي یعنې ډېر د مرض و د بدۍ په شکل نه پېژندل کیږي اروپایان تنبلي بده نه پېژني ښه یعنی کله کله باید سړی تنبل سي اما سالنګاري خو اشتباه ده خطا ده مثلا که یو ډاکټر سالنګاري وکړي که یو پولیس سالنګاري وکړي که یو برقي سالنګاري وکړي که یو نرس سالنګاري وکړي که یو موټروان سالنګاري وکړي که یو معلم سالنګاري وکړي څه پېښیږي جنایت پېښیږي مشکله پېښیږي اما تنبلی بیا بل څه ده مثلا یو څوک چې کار وکړي خپل دې کیږي
استاد علت څه ده چې یعنی خلک بې پروايي یا سلنګاري کوي ځینې خلک
ځینې انسانان مشخصه او څرګند موخه نه لري د خپل موخه لپاره مشخصه او څرګند پلانونه او مهالوشونه نه لري د خپل مهالوشونه او پلانونه مشخصه ارزونه نه لري او دوی بس خاص نه پوهیږي مثلا په دې نه پوهیږي مثلا په دغه میاشت کې دوی څونه عاید وو څونه مصرف وو څونه وخت ځای است څونه وخت ځای نه است مثلا ما نن یو مسل تورټویلې ملته څو ساعته په ټلیفون کې مصروف یې و درې ساعته ملته په هفته کې څو ساعته کېږي وای دومره مله په میاشت کې څونه کېږي وای دومره وای په کال کې څونه کېږي دومره ملته کار دې کتلی وای یو بل مهارت زده کړی وای حداقل لیکنه دې کړی وای ژبه دې زده کړی وای کمپیوټر کې دې کار کړی وای یوټیوب کې دې شی لټولی وای ګوګل کې دې شی مطالعه کړی وای یو چا مور پلار سره دې وخت تیر کړی وای ماشومانو سره دې وخت تیر کړی وای اسې دې قدم وهلی وای کرکټ کړای وای فوټبال د کړای وای څومره بخو اما ته په چیش ځای کې سترګې دې مزي فکر لم انټرنیټ دې مصرف ک او یو ډول د نور عاطفي ستونزې مزات پیدا دا دې ته سالنګاری وای
د سالنګاری ستونزې به څه وي استاد ټولنه ته وزانت
معمولا د بریاو او موافقتونو مخنیوي کوي معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي انسان یو ډول په ټولنه کې منځوي ګوخه او حاشیه ته بي او په ټوله کې رواني ستونزې جوړ پیدا کوي یعنی د سالنګاری او ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده یعنی ځینې فشار ته پیدا کوي
استاد هلاري سيريوس مثلا یو کس انداس بي پروا مختشه وي عادت چې اوس وګ چې هغه دې حالت نه راوباس
اول باید یو کس هیڅ انسان باید به هدف نه وي او په نړۍ کې متاسفانه ډیر شمیر انسانان به هدف دي زه فکر کوم چې هر انسان چې د اوس مغه غوري تاسو خبرونه باید مخیسي یعنی هدفمند سي باید خپل اهداف لپاره پلان او مهالوش جوړ کړي باید دغه پلان او مهالوش ورزي او بل اخر د عملي کې چې دغه عمل اقدام او حرکت او تک خپل سالنګاری خپل لمنځوړي
ډیره مننه استاد
سلامات
ګرانو دوستانو په دې هیله د دې اونۍ د کور کلی خبرونه پای ته رسو چې ټول په خپلو کارونو کې له پوره دقت څخه کار واخلي تربیاخي چاري
Oh, baby, the last, Janana, my show, my name.